سلامونه وخت بخیر لغرمی مخکې لاس بجی شوې سفی ولاستان اگزام ازادي رادیو دغه پروگرام ته مخ راغلاست ويم په دغه پروگرام کې لوی برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو پیل په خبرونو راپورنو کو امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړي چې لکه بلې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړي چې له موټرو څخه د موسیقي غږ پورته کیده په اسد آباد کې د روغتون یو ډاکټر ازادي راډیو ته ویل درې ټپیان وربل شوی چې یوې ساور کړي طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر په خلکو باندې ډزې کړي دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی د مجاهد په وینا نور به د عریضو فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11 بجو وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې وو په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي و کون تر برید لاندې راغلی او ری اخیسته گواک شوی وکه اور مهار نشي او د دې بټي د چاودین لامل شي خای د چرنوبیل تر چاودین لاس چند زور وروي او فنلند او سویډن چې د ناتو غړي نه دی وایي روسیه ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي د فنلند بهرنوي چارو وزیر پکا هاوستو پرون پلازمینه هلسنکی کې خبرانو ته وویل روسیه لیک ور لګاله او پاغه کې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیه ته زیان اړولای دی د سویډن د بهرنوي چارو وزیر ان لیندي هم ویل ورته لیکل سکړه ټاکل شوې د سویډن او فنلند د دفاع او بهرنوي چارو وزیران د روسیې لیگ د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړه رابشو د پروګرام اول مطلب ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او وایي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصیل په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم ښځې له ټولنیز ژونده محرومې نه کړي د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوذ لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي اغلی امیری چې د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په آنلاین باندې خبري کولې وویل دا تیر اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکړي څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته په اشاره وویل سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده اغلی امیری دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي خو له دې سره سره لا هم اکثرو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې دولتي ادارو ته حاضر شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
څو نړیوالو مؤسسو او ارګانونو په افغانستان کې د بشري حقونو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل کله چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خورا خراب شوی. پخوا هم دغه ډول ادعاوې شوي خو طالبانو رد کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینري سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
اتحاد جدید که توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نهو نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوی اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د څېړنو مستند کولو د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همداراز پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار ډله، د شکنجې ضد نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیګ او د لوړي کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د طالبانو له واک ته رسېدو را وروسته ډېر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. ولسواکي
دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې دې ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې چې په خپله ټویټر پاڼه کې یې خپره کړې ده، ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالره ده، د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي. یونیسف ویلي چې یوازې د 3 کال په جنوري میاشت کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې 2,415,515 له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8,000,000 او 6,00,000 تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. د کمپاین 4 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسیناران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,00,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. طالبانو د کونړ ولایت په شیګال ولسوالۍ کې پر اوراوالو باندې ډزې کړي چې له کابل یو تن وژل شوی او 2 نور ژوبل دي. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته. د کونړ شیګل ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب چکر ته د وتلو ځوانانو پر موټر ډزې کړي چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د وژل شوي قاری یاسین تر ډاکټر منګل ازادي راډیو ته وویل د وراره د واده مراسم پای ته رسېدلی وو او وراره یې له ځوانانو سره په چکر وتلی وو چې د بیرته راستنېدو پر مهال پر سړک ولاړ وسلوال طالب د موټر د اخب کې ښې سره لګېدلی او هغوی هم پرې ډزې کړي دي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف پیښه تاییدوي او وایي چې په اړه پلټنې روانې دي.
د شیګل ولسوالۍ مربوط دغه یو واقع شوی، دغه چیک پین نه دا موټرې تیریږي، د واده موټرې دي. دغه موټر والا په خپل موټر په شیشه باندې دغه یو طالب چې چیک پین کې ولاړ دی دای وهلی دی، هغه د بره مرغه ډز کړی دی چې ډز په موټر لګېدلی دی او دغه دوه کسان په یو ډز لګېدلی دي. یو بیچاره چې دی شهید شوی دی او یو زخمی دی، خو د یو ډز نه علاوه هغې نورې ډزین دي کلي، خو د بده مرغه دغه یو ډز سره د دوه کسان لګېدلی دي. واقعي چې موږ خپله پرې هم خواشینی وو، کسان نیول شوی دي، قومندانې ته راوړل شوی دي د تحقیق لاندې دي.
یاد پیښه د ټولنیزو رسنیو کارونکو هم په سختو ټکو غندلی او له طالب چارواکو یې په کلکه غوښتي چې باید مجرمینو ته سزا ورکړي. په دې وړاندې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دغه ډول رامنځته شوو پیښو په تړاو د طالبانو مشرانو او په ځانګړي ډول د صفوفو د تصفیې کمیسیون مشر هر وخت خپلو وسلوالو ته ویلي چې د چا توهین وهلو او پرې د ډزې کولو حق نه لري، خو خلک شکایت کوي چې لا هم طالبان د خپلو مشرانو دغه اوامر او لارښوونې نه پر ځای کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړی و. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس له لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهاره دغه رپورټ ته.
دا غبرګ ترنم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اورېدل کېږي، چرته چې د مارچ په درېمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل له مخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل:
ډېر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبي کې مونږ تاسو راټول یو، چې مونږ تاسو د فرهنګیانو، ادیبانو، د لیکوالانو دغه یو همشموله کور دی. او تر څنګ زه ډېر خوشاله د هغه چانه مچا چې د دې مشاعرې تاده وخی دی، اوس حضر منسره مجلس کې ناست دی. د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زمو غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت باید مونږ تاسو وکړو، د ادیبانو، لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کړو او ولس ته وښایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسانزی د مرحوم صاحب شاه صابر له غزله وکړ چې څو بیتونه یې په دې ډول وو:
دا ونې بوټي واورې او ګلونه مې وطن دی، دا غرونه مې هډوکي دي، دا خاوره مې بدن دی، ته څوک یې، څه دې نوم دی، څه به ته، څه به دې زور وي، د دې خاورې د زور خو نه ډیلی او نه لندن دی، د مینې په وخت مینه وي، د تورې په وخت توره، بس دا زما د قام د هرې نرې پیغلې فن دی.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې کدو:
نه ټپیشته نه دی اورم سندرې، د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې، د بنګړیو شنګ دی بیا دوزخی شوی، کهکشان په څیر قامت دی رامات شوی، په ښکلا د تور دیوانو کوډي کړي، له یاغې وجود د سوړه سویلی خیژي، لونګین د سینې دی کنګل شوی، اژدها د زمانې بهانې ګوري، ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخي در سره کیږي د سوالګري، د پاولیو شور دی نرازی دل بری.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر سده تر عنوان لاندې اوږده قصیده وویله چې څو بیتونه یې سدارنګو.
شیر څه د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان صدی کې ولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي، چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښتی، دا د خپل ولس احساس را تخنول دي، چې د خپل قلم د ژبې عصمت ساتي او په غیرت د هغوی ګوتې ښکلول دي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد اته کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه، چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122122401.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د افغانستان مشهور سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګل زمان وفات شو. د رادیوي مجلې د خبرونه مو نوموړي ته ځانګړې کړې. په دې خبرونه کې به د ارواښاد استاد ګل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د هنرمندانو خبرې واورئ.
استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه ځانګړې رنګ او بوی درلودې.
هنرمند بسیار بسیار فعال، کمپوزر بسیار شیرین تقدیم جامعه کردن و آهنگ بسیار زیبایی را خودشان اجرا کردن.
فلکلور نواخست و خلق یو منم دایل ور کار کرده.
په پیل کې د اونۍ فرهنګي خبرونه در اورو.
په لغمان کې خیبر نوښت خصوصي رادیو خپل فعالیت ودراوه. د رادیو چې د لغمان له مرکز مهتلان څخه خبرونې کولې، مسؤلان وایي د اقتصادي ستونزو له امله مجبور شول چې د رادیو فعالیتونه ودروي. د خیبر نوښت رادیو مسؤول مدیر کیهان احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې خیبر نوښت رادیو د خپلو 22 کارکوونکو په ملتیا کلونه بریالی مزل وکړ، خو په وروستیو شپږو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ و. خیبر نوښت رادیو چې له تیرو لسو کالو راهیسې فعالیت کاوه، سیاسي، تفریحي، معلوماتي، ټولنیزې، ادبي او فرهنګي خپرونې وړاندې کولې. د خیبر نوښت رادیو داسې مهال تړل کیږي چې د خبریالانو د دفاع او خوندیتوب ټولنو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله په ختیځ زون کې 8 رادیوګانې بندي شوې دي. د ښکلا مجلې د دویم پړاو دویمه ګڼه چاپ شوه. د ښکلا مجلې لومړۍ ګڼه په 1901 مریض کال کې په لومړي ځل په کندهار کې چاپ شوه، چې شپږ کاله یې دوام وکړ او 8 ګڼې چاپ شوې. که څه هم هغه وخت د مجلې ډیر مینوال موندلی وو، خو د مجلې د مسؤلانو په وینا د امنیتي او سیاسي جنجالونو او د ځینو نورو ستونزو له امله یې مجله له چاپه ولویده. د دې مجلې د دویم پړاو لومړۍ ګڼه د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې چاپ شوه او دویمه ګڼه یې هم داسې مهال چاپ شوه چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي. د ښکلا مجلې مسؤلان وایي په دې وروستیو کې د فرهنګي فعالیتونو او رسنیو کمیدلو دې ته وهڅول چې دا مجله بیرته راپیل کړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت مسؤلان وایي د هرات د زاړه ښار د ساتنې لپاره هڅې کوي. باختر دولتي آژانس په یو راپور کې ویلي د هرات د لرغوني ښار د کمیسیون په لومړۍ غونډه کې هغه ننګونې او لارې چارې په نښه شوې چې د دې ښار تاریخ او معمارۍ ته زیان رساوه. په غونډه کې د هرات د ښاروالۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ مسؤلانو په زاړه ښار کې د خپل سرو ودانیو د جوړېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او پریکړه وشوه چې د زاړه ښار د اصلي معمارۍ د ساتنې لپاره به هر ډول هڅې وکړي.
جلتے کوم دس مینا زری سلونا پمینا مینا رسرگن کشن سلونا پمینا مینا رسرگن کشن سلونا
ارواخا دوستاد گل زمان تیرا جمعہ دا سلور اتیا کلونو په عمر لدی نړۍ سره مخخه وکړه. استاد گل زمان پات کلنۍ کې له موسیقي سره د یارانی طرز غلولې وو او د ژوند تر پایه یې وفا ور سره وکړه. استاد گل زمان د دې ترڅنګ چې سندرې ویلې دي، شعرونه یې لیکل او به حساب کمپوزونه یې هم جوړ کړی دي. استاد د خپل هنري فعالیتونو له امله ډېری جایزې او مډالونه هم ګټلی وو او د تیر 1999 کال د کپ په میاشت کې د تیر جمهوری حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو موسیقي د بابا لقب هم ورکړ. مخکې له دې چې د استاد گل زمان د هنري فعالیتونو په اړه د نور هنرمندانو خبرې واورو، تر هغه مخکې د استاد گل زمان د مرکې یوه لنډه برخه در اورو چې دوه کاله مخکې یې له ازادي راډیو سره کړې وه. په دې مرکه کې نوموړی د خپلو هنري کارونو او وروستیو بوختیاو په اړه غږېدلی وو.
په څو کلنۍ مو سندرې ویل شروع کړل؟
اته کلنۍ نه، ښوونی سر نو
تر اوسه پورې.
تر اوسه پورې اته کلنۍ نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخي بیکار یم. په کور کې یا په دې چوکۍ کې کښېنم، یا په تخت باندې سم خوب کوم. اوس لمونځ اودس کوم، بس نه رسې نشته.
اوس هم تاسو که څه هم وویلې چې ناروغ یاست، بیا هم تمرین لرئ که نه؟
نه نه، په زندگی کې ما تمرین نه کړم. زه چې کښېنم زوی ته باندې قلم کاغذ واخله، سمدستي شعر او کمپوز سمدستي جوړوم. زه رمغه ساتي جوړوم بس. او دا ما د کمپوز یوه ځانته اختراع ده. او ما تقریبا 800 کمپوز جوړ کړي نورو هنرمندانو او خپل ځانته. او 2000 سندرې مې وویلې خپله ویلې په ټوله دنیا کې. او په هغه کې شپږ زره سټیج ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرتبه رسیدلې اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست. په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه. اوس مې دا فرق ده چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اوس ځواني اوس د اوس اوس چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو وایي چې ما زوړ اواز نه سپر زنده ګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده و خلکو وایي چې ته زوړ شوې اواز نه زوړ شوې. ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي؟ هره ترانه ما داسې ویلې چې افغانستان وروسته په سمدستي جي کړه ده. داسې کمپوزونه مې جوړ دي، داسې ترانه مې اوس سر بازار راخي چې په مرسل باندې بغزمین ویلې ده ما کمپوز ده. نه تاسو به اورېدلې یا سندره؟ نو ډېرې زیاتې سندرې په خپل اواز کې ویلي دي. ترانې چې زیاتې ترانې دي، تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلې دي.
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مو ویلې، په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې دي او که نورې؟ دا نورو برخو کې.
نورو برخو کې ډېرې دي، خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دپاره په دې کې هر موضوع باندې ویلې دي.
که دا راته ووایه، تاسو څه فکر کوئ ولې تاسو او د موږ مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کېږي، دوی له فکره غورځول شوي؟ علت یې څه ده؟
خدای علت یې دوی خوښ نه ده. موسیقي به یې خوښ نه وي، هنر یې خوښ نه ده. که نه، هنر خو یو فرهنګ ده. په اتو فیستوالو کې مې اشتراک کړی ده، عراق فیستوال کې، بلغاریا فیستوال کې، مسکو فیستوال کې، جرمنی فیستوال کې، پولین فیستوال کې، تاجکستان فیستوال کې، دلی فیستوال کې. په دې کې ما اشتراک کړی ده. دا دې لوی افتخارات ما راوړي دي. جرمني په سوال کې ما د سرو زرو مډال واخیستو.
دا سرو زرو مډال
دلته د استاد ګلزمان یو عکسی کیده چې عکس ځواني ښکاریږي، مګر سپین کالی دی، سور واسکټ دی، او دی واسکټ په خو ډیر زیات مډالونه دي. د دې لپاره چې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي؟
تب نه اوریدل کوم نرمان سره غاړي به مډال نه اخیستي تاسو نه اوریدل؟
تاسو مې چې ویل ډیر زیات دي، دا راته معلومات راکړي.
دا مډال په جرمني په استعمال کې ما واخیست. دا مډال په مسکو کې ما واخیست.
دا د افغانستان بیرغ زده د صورت
کې. دا د استقلال ازادي مډال ده. حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت دی. دا د ښه خدمت مډال ده. دا د صداقت مډال ده. دا د ځوانانو مډال ده.
بله، او یو د نه پاتې سره ده.
دا د هندستان کې اندرا گاندھی پر محکمه افسر قصد می ورتل.
په اخر کې به پیغام کسانو ته چې تاسو غږ اورید، تاسو علاقمندان دي، څه دی؟
بس خوشاله دی چې د دوه ورځې ته کوم ماته دی.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15.
استاد ګلزمان ډیرو مشهور سندرغاړو ته کمپوزونه جوړ کړي دي چې لادی ډلی، احمد ظاهر، استاد شاه ولی، نغمه آریانا سعید او ډیر نور هنرمندان یادولی شو. میرمن نغمه چې وایي هنر ته د راتګ له لومړیو وختونو استاد ګلزمان ورسره همکاري کړې، د استاد کمپوزونه تر نورو متفاوت او نوي بولي.
په ډېر خواشینۍ سره د افغانستان د موسیقي په ډګر یوه لویه سرمایه مو د لاسه ورکړله. استاد ګلزمان د پښتو موسیقي په ډګر کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي، او د دوی نشتون د پښتو موسیقي په ډګر کې یو لوی کمی او ضایع ده. زما د هنر ابتدا د ګلزمان استاد د همکاري او د دوی په خپلو کمپوزو باندې شروع شوی دی. زه هم څکاله به د دوی خدمات هیر نه کړم. دا دومره د موسیقي د افغانستان موسیقي ته خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګلزمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله، هغه د ځانګړي رنګ او بوی درلودې. یو خاص پښتو رنګ پکښې کې و چې نه په نه اردو پکښې کې مکسو، نه عربي پکښې کې مکسو. خاص ځانګړی یو کمپوزیتور و، ځکه نو کمپوزونه یې منل شوي وه، ځکه په خلکو د ده طرزونه او د ده موسیقي منل شوی و، او ډېر زیات هره سندره د ده چې هر هنرمند یې ورکوي هغه شهرت ایستی. په خصوص زما ټول کمپوزونه، زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوي دي، د استاد ګلزمان د برکته دی. د هغوی طرزونه دي چې هم دوګانی سندرې، ما طرزونه هم د ګلزمان استاد و، او زما یوازې سندرې هم د ګلزمان استاد و. نو تاسو باور وکړئ چې ډېره زیاته لویه ضایعه ده. د موسیقي په ډګر کې ډېر زیات تاثیر لري.
آریانا سعید بل افغان سندرغاړي ده چې د استاد ګلزمان لس کمپوزونه یې ویلي دي. هغه وایي استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و چې ښکلي کمپوزونه او سندرې یې ټولنې ته وړاندې کړې.
ما خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندای خوشبخت بودم که
زه هغه نیکمرغه سندرغاړي یم چې استاد ګلزمان خپل لس کمپوزونه راته ډالۍ کړي. چې وی وایم، تقریبا دوه کاله مخکې مې دا ویاړ درلوده چې په یو سټیج او کنسرت کې ورسره وم. د استاد کمپوزونه چې ما ویل هغه هارمونیا سره کوله. هغه زما لپاره یو تاریخي کنسرت و چې د ژوند تر پایه به خاطرې راسره وي. استاد ګلزمان یو فعال هنرمند و، ډېر ښکلي کمپوزونه یې ټولنې ته وړاندې کړل، او خپله یې هم ښې سندرې ویلي. یوه ستره ضایع ده چې استاد موږ له لاسه ورکړ، خو زما هیله دا ده چې زموږ خلک هنرمندان هغه وخت چې ژوندي وي قدرې وکړي، ځکه هیڅوک هم تر ابده ژوندي نه پاتې کیږي.
د استاد ګلزمان په مړینه که څه هم پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس ډاکټر عبدالله او ځینو نورو چارواکو، هنرمندانو او فرهنګیانو د غمشریکۍ پیغامونه خپاره کړي. خو میرمن نغمه وایي استاد ګلزمان څنګه چې په ژوند کې له ستونزو کړېده او قدر یې ونه شو، په مړینه یې هم اوسنیو چارواکو یاد نه کړ.
ډېر زیاته زه په خفه شوالم چې کاشکې د ده په ژوندانه کې که د ده قدردانی ونه شو، کاشکې په مړینه یې قدردانی شوی وای. وامې پرېتل د بعضې دوستانو نه چې د ده په جنازه کې ډېر کم کسان حضور درلودې، خصوصا د اطلاعات و کلتور یا په رسمي سطحه
استاد گل زمان که څه هم په ژوند کې له اقتصادي ستونزو ډیر کله شکایت کاوه، په یو تلویزیونی خبرونه کې دا هم وویل چې کور نه لري او اواره او سرګردانه ژوند کوي. لاریانا سعید خمو پختل چې آیا هغې استاد گل زمان ته د هغو کمپوزونو په بدل کې چې دې ته یې ورکړي وو حق الزحمه ورکړې که نه؟
صد در صد. اما موقع که ما و آقای گلزمان قرار شد که یک جای کار کنیم و اینا در
سل پسلو که اقا وقت چه دا فرصت برابر شد چه زه استاد گلزمان یا زای کار وکرو او لس سندره مطرح کری، زما مدیر دیر اچه وکره چه لطلور تلویزون سخه استاد تخه حق الزحمه واخلی. دا چه کنسرت یا تلویزون و اغوی هم استاد تخی پیسی ورکری. یا دیگه می چه استاد دیر خوشحاله شو لغه کنسرت روز هم موگ دیزین و هنرمندان و پمرسته یا چه اندازه پیسی را طولی کری او استاد تمو ور کری چه دیر خوشحاله شو او دعای کوله.
این استاد کردیم اما وقت که اونا بسیار بسیار راضی بودن و بسیار خوش بودن و بسیار دعا کردن.
آریانا سعید دو استاد گلزمان نیو سندر را تزمزمه کوی چه دیتا یور کردی و اولادی سندر سر ترلی خاطره هم را توایی.
من یک آهنگ بسیار کوتاه از ایشان بر شما زمزمه میکنم. من یک خاطره از آهنگ دارم.
زبای دی سندر یو وره برخه در تزمزمه کرم. زل دی سندر یو خاطره هم لرم. کله چی استاد خپل کمپوز نماتره کول دا سندره زمزمه کرا خوزل نازله و چی دا سندره ماتره کلی که ایرانه کلی زکه مطمئن نوو چی زده سندره ویلیشم کنه. آرمونی ایره وخسته ما تایی ویل چی تا دا سندره زمزمه کرا ما چی زمزمه پایل کرا دی استاد لسترگ اوخ که راغلی موسیقی مو بنده کرا اولو استادمی پختل چی ولی جاری وی ویل چی دا سندره دیر شکال پخوا ما جوڑه کری و اقا وقت زه پیوینجلی مین وم او غوختلمی واده ورسر وکرم. خدا چی زه دیر غریب وم او هنرمند هم وم کله چی ما دی انجلی کورنی تا جرگه ور ولی گلا انجلی را نکرا اقا وقت می دا سندره جوڑه کرا خود تر وزه می چا تا ور کری نوا زکا فکر می نکاو چی او چوک بز ما دا کمپوز پخ دول وی دا چې لتا می واورېده خاطرې مې ژوندې شوې. کمپوز مې چې په څه ډول ووایه د استاد ډېر خوښ شو.
خلاصه مو یک کمک بده کوتاه یا آهنگ برتون میخوانم. آهنگ از به نام گرانا دلبره.
گرانا دلبره مجبور ده خفه کېږي ولی زما نصیب کے غریب دا خفہ کیگی ولی گران دل بارا مجبوری دا خفہ کیگی ولی زما نصیب کے غریب دا خفہ کیگی ولی او خفہ کیگی ولی
زڑگے میں سمندر تر دین اوشن خالی جلے کڑی دی بیاچری بھرے زڑگے میں سمندر تر دین اوشن خالی جلے کڑی دی بیاچری بھرے گے کڑی دی بیاچری بھرے گے
استاد گلزمان که وطنی او حماسی سندری ویلی دا دی ترڅنګ فولکلور ته هم ډیره توجه کړي او په خپلو سندرو کې ټپې غاړې چاربیتې سروکي بګتۍ نیمکۍ لوبې او نورې ولسی سندرې هم بللې دي.
زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د استاد ګل زمان د ولسی او فولکلوري کې موسیقي په اړه راپور جوړ کړی چې روح الله انوری را اوروي.
د تیر جمهوریت نظام وروستۍ شپې ورځې به د افغان ملي پوز ګڼ سرتیری د خوړنځي په یو لوی تالار کې په ډوډۍ خوړلو بوختو. تالار ته یو لوړ دنګ خو تور تیلې شاوخوا درې اتیا کلن سپینګیری چې تر خپلې سینې درې رنګه بیرغ تاو کړی و په امسا لګولو له ساز او سرود سره ننووت. دا د پښتو موسیقۍ بابا استاد ګل زمان. استاد ګل زمان په 1418 لمریز کال په پکتیا ولایت کې زیږیدلی و چې د تیرې شنبې په ورځ د کب میاشتې په اومه نیټه د 34 کالو په عمر له موږ څخه جلا او په ابدي سفر روان شو. خدای بخلی ګل زمان په 1422 لمریز کال کې د افغانستان راډیو ته راغې او له هغه وروسته یې په سوونو پښتو راډیوي سندرې ثبت کړې. هغه د جلا سندرو تر څنګ لزر څانګې، ژیلا، ناهدې، قمرګلې، عزیزی افغان، عبدالحمید قندهاري، استاد زاخیل، ماستر فضل غنی او نورو هنرمندانو سره لسګونه غبرګ سندرې هم وویلې. نوموړي د خپلو سندرو تر څنګ له احمد ظاهر څخه رانیولې تر دې وخته زیاتو سندرغاړو ته شاوخوا 1100 کمپوزونه تیار کړي وو چې ټول اثار یې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په نشراتي آرشیف کې خوندي دي. استاد ګل زمان په زړه پورې او عالی کمپوزونه جوړ کړي او دغه کمپوزونه یې له هندي، عربي او یا اروپایي کمپوزونو څخه کاپی نه، بلکې دا یې د خپل هنر زیږنده وه چې په پښتو او دری سندریزی نړۍ کې ډیر ځوان سندرغاړي ځان د ګل زمان د باغ نیلګي ګڼي. نوموړي په ملي، کلتوري او سندریزو بنډارونو کې د سندرو له لارې خلکو ته یو ښه پیغام او نړیوالو ته د خپل وطن او قام ښه انځور وړاندې کاوه. ارواښاد ګل زمان ته د ښو هنري خدمتونو له امله شاوخوا 2 کاله وړاندې د هیواد اطلاعاتو او کلتور وزارت د پښتو موسیقۍ د بابا لقب ورکړی و. ارواښاد استاد ګل زمان د عمر ډیره برخه د هنر او پښتو ژبې د پیاوړتیا او بډاینې لپاره تیره کړې او تلې د ننګ پارونکو سورونو له لارې د خلکو د ذهنونو د بیدارۍ لپاره حماسي، وطني او انقلابي سندرې ویلې دي. خو د دې تر څنګ یې په خپلو سندرو کې چاربیتې، بګتۍ، نیمکۍ، لوبې او نورې ولسی سندرې هم بوللې دي.
په دروازې کې دې ملنګ یم، د دې دل بر سره کوي قدر نه زما، د دې دل بر سره کوي قدر نه.
د هیواد نوموتی سندرغاړي عبدالله مقوری زوی میرخان مقوری وای ک یو خواته استاد ګل زمان ډیر حماسي او انقلابی ترانی زمزمه کړي، نو بل لور ته ډیر ولسی سندرې هم ویلي چې دغه سندرې به یې تل د خلکو په زړونو کې ژوندۍ وي.
ګل زمان استاد څنګه ستاسو وویل بې شکه څه حماسي سندرې ویلې وې، تر څنګ فولکلوري سندرې هم بیخي زیاتې وې. ولسی سندرې په ټولو کې هغه مشهوره بي بي شیرین، غونډې منډې، دا ټولې هغه سندرې دي چې تر اوسه پورې د خلکو په ژبه دي. دوی طبعاً څه حق ادا کړی دی، پښتو موسیقي ته یې ډېر کار کړی. تر دې تر څنګ یې څه په خپله هر رقم ته سندرې ویلي دي او اورېدونکي متوجه کړي دي.
د کوزی پختونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکواله ارزو زیارتواله استاد ګل زمان یو هر اړخیز شاعر، سندرغاړی او کمپوزر ادبي. نوموړی د هغه مړینه د پښتو ولسی سندرو لپاره یو ستره غمیزه بولی.
گل زمان استاد نه یوازې دا چې یو ښه سندرغاړی وو، خو هغه یو ښه شاعر او ډیر ښه کمپوزر هم وو. د ریډیو ټلویزیون د پاره تقریبا شاوخوا 1200 سندرې ویلې وي چې پکې زیاته برخه محلي ده. په هغو کې ځینې داسې مشهور شوي دي چې نن هم د خاص او عام پر خوله دي. مثلا لکه د ده یوه سندره ده چې وایي بی بی شیرینې ژړې ګولي، او دغه سندره تر اوسه پورې تقریبا څو ډیرو گلوکارانو نورو هم په مختلفه انداز ترزو کې ویلی ده. خو سندره دغه ده، او نن سبا چې دی دا یوازې په پښتو کې نه، په اردو او په سندي او په هر چا کې ډیر شهرت دغه سندرې وموندلې.
د کوزی پښتونخوا کلا سیف الله سیمی شاعر او لیکوال دیدار کاکړ هم استاد ګلزمان د پښتو ولسی سندرو سرلاری بولی. نوموړی وای، موږ په پښتو سندریزه نړۍ کې د ګلزمان ساری نه وینو چې هغه دی دومره سندرې ویلي، کمپوز کړي او دومره سندرغاړي دی روزلی وي.
استاد ګلزمان د موسیقۍ په ډګر کې ډیر غټ نوم درلود، او دې سره په ولسی ادب کې د ډیر کار کړی دی، لکه د ټپې ویلی دی، کاکړۍ غاړي، د اتڼ غاړي او داسې مصرعیزې ډیر ویلی دی. د خپل شاعري هم ډیر زیاته مشهور و، د هغه انقلابي د وطن ډیرې ترانې ویلی دی. په ریډیو کې د کومه سندره ویلي د هغه په ګلغونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، داسې ډیر مشهوره چې موږ ډیر ماشومانو د ده سندرې اورېدلې. د ده کمای به هیڅوک پوره نه کړي.
د هیواد دغه خوږ ژبي سندرغاړي، وتلي کمپوزر او نوموتي موسیقار استاد ګلزمان خوږی او هیوادنی ترانی، محلي، حماسي، اتڼي، ټولنیزي او هر اړخیزي سندرې به د هیوادوالو په زړونو کې تر ډیره ژوندۍ پاتې وي.
استاد ګلزمان د موسیقي برخه کې ډیر شاګردان روزلي دي چې لا دې ډلې یو هم د خوست سندرغړی ګلروف شوقي دی. ښاغلی شوقي وایي د ارواښاد استاد ګلزمان یو مهم کار د هغو ولسي سندرو ثبتول وو چې په کلیو کې ویل کېدې خو ثبت نه وې. لا دې کار سره نوموړي بې حسابه پښتو سندرې له مرګه وژغورلې. لا ګلروف شوقي سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د استاد ګلزمان په اړه خپل تاثر را سره شریکوي.
صاحب وطن در حال زب خوبده شویم و مرگی و لمر نخلاصده نشتا. نو اول وقت که زمای و ارزو و ارمان و چه مونگ جل وطن و نو یا چه دو استاز گل زمان سرمی شگردی کری وی وقت راغ لو اول اخفا چه مونگ در شکره که خوابیم و یا پروگرام جور کو وی پده که با غزل وایی کنه چه با وایی چه زی کم زی پر مزده کری دی. دای خود ایغه وخت هنرمند وو چې د یو بجې ډول سره به سندرې ویلې. چې کله یو هنرمند سندره جوړه کړي په سټوډیو کې ډېر ښه آواز وي، ډېر ښه وي دی، او چې بیا کله میدان ته بوځي بیا سندرې نه وي زده او نه یې کړی شي هغه قسم، هغه سندره ورته پلی کوي چل نه وي.
آکی خو خلق نه پویږي چې دا د انجینر زور دی، دا د سټوډیو زور دی. اوس خلق خالي انجینر او د سټوډیو زور خرڅوي، هوا زور نه خرڅوي، د هنر زور نه خرڅوي. دی چې و هنر په خلکو ځان منلی و، استعداد پکې و، فکر کې و. مثلا د ښې ښې ترانې، ښه ښه شعرونه انتخاب کړل او د یو ډول سره یې ویل، میدان ویل، وجرې مندسونه جوړ کړل، غرنۍ سندرې ویلې. دا دنی ولسی موسیقی، عصری موسیقی، پا انٹرنیشنل موسیقی با دالک را بی بی شیری نے اغم دی اردو زبان کم ترجمہ شوا. دا دا دیر کار کرے دے چھے ولسی موسیقی عصری وسط کا خلق تو رو پیشن دا.
شوقی صاحب سنگ چتا سی ادوانا وکڑا چھے استاد گلزمان ولسی سندری ویلی، غرنۍ سندرې هم ویلي دي. هغه سندرې چې په خوست او پکتیا کې ډېر اورېدونکي لري، که د دې سندرو په اړه راته ووایې.
یو ورځ یو فستیوال ته سره لاړو، اتڼ تشریح کړو. یقین وکړه چې ما ویل چې دا اتڼ څومره وسیع دی، اتڼ کې څومره رقمونه دي. ویې چې اصلي اتڼ چې د اوس راغلی دی، ویې چې دغه اتڼ اصلي اتڼ خراب کړو، دا اصلي اتڼ نه دی. اصلي اتڼ د دې لاس دی نه شروع کیږي، د ډول نه دا نوم نه شروع کیږي. بیا دا کې خود دلته ژوند کړی و، دا د ځای و، د ته خپل فلکلوري خلکو ته خیل شو. دا کار وکړو چې خپل فلکلوري سندرې ژوندۍ ډېر وخت بشندۍ وي، خپل څنګه مو چې لرله سمه صحیح استفاده یې ترنه وکړه.
یعنی استاد ګلزمان هغه سندرغاړی و چې هغه سندرې چې په کلیو کې وي رایې وړې ثبت کړې.
او بالکل بالکل، دا ډېرې لکه اولسي سندرې وي که نه، اتڼي سندرې وي چې ډېر فلکلور پخوانۍ پخوانۍ سندرې وي، د کلو د لویې پکتیا فلکلوري سندرې لکه غرنۍ، هغه شورۍ شورۍ بیا بل قسم غدی مخکې به ډول ورته ویلو که نه، لکه لوبه اوس ورته لوبه به ورسره ویلې، شورۍ به ورسره ویلې، خالي ډول سره به سندرې ویلې. بل لکه ککړۍ مې درته وخیلې اتڼي سندرې که نه، اصلا کې فلکلورې واخیستو خلکو یو منلو. دا یې لوړ کار کړی دی چې کله په تاریخ سمیتوي چې سندره د کوم ځای ده، چې یاره دا د پلنی سړی نه مونږ اورېدلی وه، خو که پلنی سړی نه وي لکه دا سندره چې دا ډېر ژوند لري او ډېر عمر لري، د ډېر وخت سندرې وي. لکه د ډېر سندرې چې دي دنم سل کاله مشره وي، خو بیا راواخیستې خپل
د شوری پاړه کراته وایي چې استاد لګې ویلی دي که ډېرې
شوری د کمې ځکه ویلي دي چې دی چې څنګه هغه ځای نه راغلو نو په مرکز کې شو. مرکز کې دلته خپل ټوله موسیقي موجود شوه که نه، د سیمو کې په د لوی پکتیا سیمو کې غرونو کې کلو کې بنډو کې دغه د شوری شتاوم دلته اوس اکثر خرونو کې لګدېش ول د شوری ورکې شوې. تنیم اوس هم شته په بازو ځایونو کې، ډېر لکه قومونو کې شته، د قومونو کې ډول ورته وایي هغه سره سندرې کې دې ته شوری وایي.
شوقي صاحب، استاد ګلزمان له خپلو سندرو سره دریا چې په ځینو سیمو کې تمبال، چمبا یا دایره بولي هم غږوله، نور سندرغاړي د موسیقي دا آله ډېره نه کاروي.
او بالکل دریا تمبل مون خلک دریاګای ورته وایي. دغه یو شپه مون په پروګرام کې جمعه شوه، بس چرته تلي و کابل کې، ډول والا مرک شو، تبلې والا مرک شو، هیڅ دم را راغله. بس دی ناس و، بیا چا ورته وایي چې استاذه دریا نو یقین وکړه چې کله مونږ د دریا سره پروګرام وکړو چې ما ته خو ډېر نه وایو نه، دومره خوند یې وکړو چې بس درته ویل چې ما په چوکې سلوکیا کې یو دریا راواخیسته. بیا نو ماته یو چا ډېر ښه دریا تمبل یې راته تحفه کې راکړو چې ډېر ښه تمبل دی وغږولو، او دا د تحفه شوه. وی چې هغه دریا ما را وړي ده، نو دریا ډېر ښکلي ده، ډېر شوقي دریا هم د چوکې سلوکیا کې په تحفه کې ورکړي وه. دا دریا هم ورسره وه، ډېرې دریا سره سندرې ویلي دي. او دغه د اصلي سزونه دي، دریا دا د ډېر عمر لري که نه دریا، نو ځکه خو د سندرې چې وي په خلکو ښې لګېدې. دی تقریبا دومره عمر شو، اوس هم خلکو ډېر په مینه ورېده.
استاد ګلزمان چې د ولسي سندرو د ویلو او خوندي کولو په برخه کې څومره کار وکړ، آیا نورو ځوانو هنرمندانو هم هغه سپام پښتو ولسي سندرو ته وکړ که نه؟
ډېر ښه هنرمندان د ده شاګردان وو. بعضې کسان دي چې د خپل استاد لره یې تنقید کړي ده. ده د خپلې سندرې د ولسي سندرې اخیستې، فلکلوري سندرې رادیو کې به ویلې. اوس ډېر هنرمندان مکې ورته مساعدې دي که نه، چهار سو وی په خلک منی از کی ګل زمان ډیر یو نام لرلو نو ایغه وخت کی د نام لرلو چې هر څه دی ویل پولیس منل اوس ډیر هنرمندان ښه چهار سو وی پولیس ورسره منی خو نو وی خپل فلکلوري سندرې خپل ولسی فن غچدو دا نژوندې کوي نو زه د دې هنرمندانو نه چا په هغه مقام کې دی په هغه سیټ ناشتي چسوګي اوري او لکه خلک لري ولس لري هغه هنرمندان چې اقتصاد لوړ دی د خپل فلکلور د هغه سندر رواخلي ژوندې دی کی چې د خپل مونږ ولسی پنګ ورک نشي ولسی سندرې مو ورک نشي دا هنر مو د منځلار نشي ایندا کې چې د مونږ فلکلور په خلکو ته ډېر روښانه وي
لا تیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. بلوڅان وایي د دغې ورځې له نمانځنې څخه یې موخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
د مارچ میاشتې دوهمه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ یې خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېشت بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه یې موخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تعظیم کوي.
فیض محمد بلوڅ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته دا د قوم اهمیت ور وښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوڅان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شو.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای شیبې دي. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
خبری نکمر بندو د ټو پکو د مر مې خبری نکو نوري بدل وخت مو بس غالي و نه خبری نکو نوري نکو نوري
خوږه د بے وسۍ خبرې غږ د ممتاز کړی بدرګه د بے وسۍ خبرې نکو نورې